سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې د خبري مجلې ته مو زه فريده سيال د امیر احمد صفي تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. مجله په خبرونو پیل کړو. د سمنګان په مرکز ایبه کې په یوې دینی مدرسې کې د چاودنې له امله لسو ډېر سکون کوشش شوی دی. د طالبان د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې پیښنن ماسپښین نږدې یوه بجې شوې ده. د دې وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل چې د نوملړیو معلوماتو پر بنسټ په دغه چاودنې کې چې نویت له معلوم نه دی د مدرسې له لسو ډېر زده کوونکو وژل شوي دي یو شمېر ټکن شوي دي. خو په سیمه کې یوې سرچینې د نوم له ښودلو په شرط ازادي راډیو ته په چاودنې کې د وژل شوو شمېر 15 او د ټپیانو شمېر 8 تن ښودلی دی. دغې سرچینې د مدرسې نوم الجهاد یاد کړی وایي ښایي انتحاري حمله وي خو په رسمي ډول د پېښې د څرنګوالي نویت په اړه تر دې دمه څه نه دي ویل شوي. د دغې چاودنې مسؤولیت تر دې دمه کوم وسلوالۍ ډلې نه دی منلی خو په وروستیو کې داعش اسلامي دولت د خراسان څانګې وسلوالو په افغانستان کې د ځینو چاودنو مسؤلیت منلی و. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په افغانستان کې د سختې وچکالۍ اټکل کړی دی. اوچا په خپل کلني راپور کې چې تازه خپور شوی اقلیمي وړاندوینو ته د خبره کړې ده. د دغې راپور پر بنسټ له دې امله به خدمتونه کم او اقتصادي ستونزې به د خلکو ورسره ډېرې شي. په کوټه کې یو ځان وژونکي چاودنې 3 تنه وژلي او 23 تن نورې ټپیان کړي دي. د ازادي راډیو د مشال څنګه د راپور له مخې دا چاودنې نن سهار د پولیسو پر یو موټر وشوه. د پولیسو یو چارواکي خبري اعلان ته وویل چې په مشو کې یو پولیس او یو خزینه هم شامل دي. د امنیتي چارواکو په وینا دا ځان وژونکي حمله وشو نږدې 25 ګرامه چاودیدونکي مواد پکې کارول شوي وو. د دې برید مسؤلیت د پاکستان طالبانو تحریک یا ټي ټي پي منلی دی. نوموړي ډلې دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د پاکستان حکومت سره د افغانستان طالبانو په منځګړیتوب پلاستیک شو اوربند پای ته رسېدلی دی او خپلو جنګیالیو ته امر کړی دی چې د ټول هیواد په کچه حملې وکړي. دا چین پخوانی ولسمشر جیانګ زمین په 1989 کال کې د تینامین د ترازونو له ځپل کېدو وروسته د هیواد د کمونست ګوند رهبري وکړه. نن چهارشنبه د شپږ نوي کلونو په عمر ومړ. دا خبره د چین دولتي رسنیو کړې ده. د چیني رسنیو د راپورونو پر بنسټ هغه د وینې د سرطان له امله نن په شانګهای کې ساور کړې ده. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سریلانکا ته د دریو ورځنیو لوبو په وروستۍ سیالۍ کې 314 منډې هدف وټاکه. افغان لوبډلې د لوبې په چې ګټلې وه او دا ټول بغاړو په سزیدوی د دې منډو دغه منډې هدف وټاکه. اوس د سریلانکا لوبغاړي د هدف ته د رسېدو لپاره بیټنګ کوي. افغانستان د دغې لوبلړۍ لومړۍ لوبه ګټلې وه او دویمه یې د باران له کبله مساوي شوې وه. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. د سمنګان په مرکز ایبه کې چاودنه شوې ده چې مرګ ژوبلې لوړه ده.
سلام علي شاوخوا لستنه زده کوونکي په شهادت رسیدلي او یو شمیر نور هم زخمیان دي.
ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د اقلیمي بدلون او وچکالۍ ته اندېښمن دي. موږ لاندې خبرونه کې په دې اړه درته راپور او تحلیل لرو. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي په افغانستان کې په 2022 کال کې د 2023 کال په پرتله د خوراکي توکو بیې 10% لوړې شوې دي چې په دې سره د خوارځواکۍ پیښې هم 90% ډېرې شوې دي. وړاندې خبرونه کې په دې اړه هم درته راپور لرو. د کونړ اوسیدونکو شکایت کوي چې په شته سیندونو کې له برېښنا بې برخې دي.
تیر وختونو کې چا پیسې اغېستې دي او کار کیفیت یې خراب دی. خو هغه درځین دي، خو هغه د هر قسم په خار کې جوړ شوي هغه د برق سره مربوط دي چې برق به کله راځي او موږ د حلال نه خلاص.
ساس پیغامونه به هم راوخلو. ملتیا مو غواړم.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د سمنګان په مرکز ایبه کې بیا ودنی مدرسه کې د چاودنې له امله لسو ډېر زده کوونکي وژل شوي دي. د طالبان د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې پیښنن ماسپښین نږدې یوه بجه شوې ده. د دې وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل چې د نوملړیو معلوماتو پر بنسټ په دغه چاودنې کې چې نویت لا معلوم شوی نه دی د مدرسې له لسو ډېر زده کوونکي وژل شوي او یو شمېر ټپیان دي. همدا شیبه اسدالله الدین سره په سټډیو کې د نور جزئیات وړاندې کړي. ستړي مشي لیدن صاحب،
ډېره مننه فریده جانې. وروستي جزئیات ادا دي چې نړیوال اژانسونه د وژل شوو کسانو شمیر 14 تنه یادوي او ویل کیږي چې د 22 او 100 یا په ټوله کې د 100 او 100 ترمنځ کسان ټپیان دي. البته باید وایم چې دغه شمیرې لا هم وروستۍ نه دی، امکان شته چې بدلون پکې راشي او تر اوسه ضد ناقضې هم دی. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافی ټکور بیا د 14 شمېر د وژل سوو کسانو شمېر لس تنه یادوي.
خوښنۍ سره باید ووایي چې نن ماسپښین د سمنګان ولایت مرکز ایبک ښار په یوه دیني مدرسه کې 14 رامنځته شوې ده، چې له امله یې شاوخوا لس تنه زده کوونکي په شهادت رسیدلي او یو شمېر نور هم زخمیان دي. د موږ کشپي او امنیتي ځواکونه په چټکۍ سره لګیا دي تر څو د دغه نه بخونکي جنایت عاملین وپیژني او د خپل عمل په سزا یې ورسوي.
لا هم د پیښې څرنګوالی معلوم نه دی، په ډاګه نه ده چې دا ځانمرګی برید وو او که له مخکې نه دغه جماعت یا دغه دیني مدرسه کې چې جهادیه یاده شوې ده چاودیدونکي توکي ځای پر ځای شوي وو. مسؤلیت یې هم تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو تر دې وړاندې په جوماتونو، مدرسو او ښوونیزو مرکزونو د بریدونو مسؤلیت داعش اخیستی. یوه مسله واضح ده چې داعش اکثره په افغانستان کې په شیعه مذهبو باندې بریدونه کوي په ښوونیزو مرکزونو او جوماتونو تکیخانو کې، اما د ایبک پیښه چې ده دغه مدرسه چې ده د اهل تسنن اړوند ده. البته دا معلومات په ایبک کې یوې دولتي سرچینې د طالبانو سرچینې ازادي راډیو ته ورکړه او ویل چې 14 هم د ماسکین د لمانځه پر مهال شوي او ویل چې ټول بچل شوي او ټپیان یا په یو ډول اکثریت د دوی د مدرسې طلبا وو یا د مدرسې زده کوونکي وو. خدا چې په دغه 14 کې کوم امام هم وژل شوی یا ټپی وي یا هم د مدرسې کوم امام ته زیان اوښتی کنه، په دې اړه د سرچینې څهونه ویل. خو تر دې وړاندې په دغه ډول بریدونو کې د طالبانو یو شمېر لوړپوړي دینی علما په نښه شوي، مثلا ښې بیلګې په کابل کې د رحیم الله حقانی وجل کېدل یادولی شو چې دای په کابل کې په یو مدرسه کې په تدریس بوختو چې د تیرې اسد میاشتې په 14 نیټه ځانمرګی برید پرې وشو او دای له منځه یووړ. بل 14 میاشت وړاندې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت انګړ ته نږدې وشوه چې هغې 14 کې هم څلور تنه لمونځ کوونکي ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. لا هم د پیښو جزئیات روسي نه دي، ممکن د شپې پر مهال نوي تغیرات راشي. موږ به اوریدونکي په سهارنیو خبرونو کې له روسي حال خبرو.
ډېره مننه کور مودان اسد الدین و چې د سمنګان په مرکز ایبک کې د 14 روسي جزئیات راکول.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ملګرو ملتونو سازمان د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا په افغانستان کې د سخت وچکالۍ اټکل کړی دی. اوچا په خپل کلنی راپور کې چې تازه خپور شوی اقلیمي وړاندینو ته په پام نه خبره کړې ده. د دغه راپور پر بنسټ له دې امله به خدمتونه کم او خلک به له اقتصادي ستونزو سره مخ شي. د طالبانو حکومت الله تر اوسه د دغه راپور او د دوی د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي.
د ملګرو ملتونو سازمان د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا په کلنی راپور کې د افغانستان د سخت راتلونکي په اړه وړاندوینه شوې. د اوچا کلنی راپور چې تازه خپور شوی پکې راغلي اقلیمي وړاندوینه دا ښیي چې راتلونکي کال کې به وچکالي وي. په دې راپور کې راغلي دي چې خلک به په ښارونو کې له پورونو او مالي ستونزو سره مخ شي او خدمتونو ته به هم لاسرسی کم شي، چې ورسره به خلک د څښاک اوبو ته هم لاسرسی ونه لري. اوچا دغه شان ویلي دي چې د اوکراین جګړه او د پاکستان سیلابونه هم د بیو په لوړوالي کې رول لري. د ملګرو ملتونو سازمان د بشری مرستو د همغږي دفتر په خپل کلنی راپور کې دغه شان ویلي چې دوی به اقلیم ته په کتو د مرستو د همغږي هڅې وکړي، چې په کومو سیمو کې چې د خدمتونو کمی وي هلته به کار وکړي. دغه ادارې له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتنه کړې چې د بشری مرستو په برخه کې باید انعطاف وښیي او ژر تر ژره د مرستې زیاتې کړي. اوچا دغه راز ویلي باید ډاډ ورکړل شي چې ښځې هم د مرستو په رسولو کې ونډه واخلي او هم دوی ته مرستې ورسیږي، ځکه ښځې د افغانستان 50% جوړوي. اوچا دا هم ویلي واقعیت کې میلیونونه هغه کسان چې یو ځل مرستې ترلاسه کړي نور مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې په کلنی راپور کې راغلي دي چې د سږني کال په 9 میاشتو کې په افغانستان کې په ټوله کې 4.3 میلیونه خلکو ته مرستې رسولې دي. اوچا ویلي له 1.1 میلیونه خلکو سره د خوراکي موادو، له 9.3 میلیونه خلکو سره د اوبو او حفظ الصحې په برخو او له 15.2 میلیونه خلکو سره د غذایي تقوی په برخو کې مرستې شوي. د اوچا د راپور پر بنسټ د اړو خلکو د اړتیاو د برابرولو لپاره نورې بسپنې او بیړنیو مرستو ته اړتیا لیدل کیږي. د ادارې په دې وروستیو کې ویلي وو چې په افغانستان کې په 3 کلونو کې د بېوزله خلکو شمېر 90% زیات شوی. له دې وړاندې هم بېلابېلو نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې کې د بشری وضعیت خرابېدو خبرداري ورکړی وو. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل راهیسې بیکاری او بېوزلي زیاته شوې او خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. هڅه مو وکړه چې د اوچا د کلنی راپور او د طالبانو د حکومت د اقداماتو په اړه د دوی نظر هم واخلو، خو ویاندویانو یې د دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې مخکې بیا دوی په افغانستان کې د بېوزلۍ زیاتېدل منلی وو، خو ویلي وو حالت تر دې حد هم خراب نه دی څومره چې نړیوال بنسټونه یادوي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلې په افغانستان کې په 2020 کال د تیر 2021 کال پر تولا د خوراکي توکو به 1.5% لوړ شوې ده، چې ورسره د تیر کال پر تولا د خوارزواکۍ پیښې هم 90% ډېر شوې دي. د ادارې ته مخ خوده لیده چې د افغانستان په ګډون له یو شمېر نورو هېوادونو سره چې بشري مرستو ته ډېر اړتیا لري په 2020 کال کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د کاناډا یوې سناتوري هم د خپل هېواد له حکومت غوښتل چې افغانستان ته د بشري مرستو په لېږدولو کې اسانتیاوې رامنځته کړي. چې زیات به
د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا ICRC د افغانستان په ګډون له یو شمېر نورو هیوادونو سره چې بشري مرستو ته ډیره اړتیا لري تمه خودلې چې په 2023 کال کې هم خپل مرستو ته دوام ورکړي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د نومبر په 9 په خپل راپور کې چې د دې ادارې په رسمي ویبپاڼه کې خپور شوی ویلي چې په افغانستان، سومالیا، یمن او کانګو هیوادونو کې د میلیونونو وګړو ژوند په بشري مرستو روان دی او له دې لارې د دوی ژوند ژغورل کیږي. د ICRC په وینا د روسیا او اوکراین جګړه لامل شوی چې تر بل هر وخت د خوړو او انرژۍ بیې لوړې شي، چې په بازار کې د دې ادارې د څارنې له مخې په 2020 کال کې په افغانستان، مالی او سومالیا کې د تیر کال په پرتله بیې 1.5% لوړې شوې، خو په یمن او ایتوپیا کې بیا دا بیې 15% لوړې شوې دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د راپور له مخې د افغانستان اقتصادي وضعیت خرابېدو په لور روان دی او په ټول افغانستان کې په هغو روغتونونو کې چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې له خوا یې ملاتړ شوی د خوارزواکۍ پیښې په 2020 کال کې د 2021 کال په پرتله 90% ډېرې شوې او تر دې دمه د خوارزواکۍ پیښې له 3.5 څخه 3.5 تل وړې شوې دي. د ادارې په کابل کې د خپل یو روغتون په اړه هم ویلي چې د تیر کال په پرتله سږ کال له 5 کلونو په کم عمره ماشومانو کې د سینه بغل ناروغي هم 55% ډېره شوې ده. که له یوې خوا افغانستان ته د بشري مرستو په رسولو ټینګار کیږي، بلې خوا ته بیا هم وګړي شکایت لري چې دا مرستې په عادلانه ډول نه ویشل کیږي او هغوی چې مستحق دي ډېر کله له دې مرستو پاتې کیږي. دوه تنه چې نه غواړي نومونه یې په راپور کې یاد شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کمی راځي غا خور غریب کورو ته نه راځي، سردا چا تر راځي چې موټر ولري شي غوښه وته په خوري او شي نه مستیا و ته کړه غو نشتا چې نو زما د هیله ده چې دا غریبانان ته تر یو کو ما کو کی د ماشان وړ نه لري. غریبانان او مسکینان ټول پات دي او څو کې پښتنه هم نه کوي. دا ما حساب باید غریبانان تر راځي، باید غریبانان ته ورکو چې د غریب حق معلوم شي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه په داسې حال کې تمه خي چې په 2020 کال کې له افغانستان سره بشري مرستو ته دوام ورکوي، چې په ورته وخت کې د کاناډا یوې سناتوري هم د دې هیواد له حکومت څخه غوښتي چې په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو په برخه کې شرایط اسانه کړي. د نتاریو سناتوري سلمات اولاجان چې د کاناډا په مشرانو جرګې کې د بشري حقونو د کمیټې مشره هم ده، د ګلوب اینډ میل ورځپاڼې ته ویلي له میاشتو یې انتظار کړی چې حکومت یو څه وکړي، خو په دې برخه کې لا هم څه نه دي شوي. نوموړی وایي خپل همکاران هڅولي د هغو قوانینو په اړه بیا کتنه وکړي چې په افغانستان کې د کاناډایي مرستندویو ډلو د کار مخه نیسي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د کاناډا حکومت افغانستان ته د پیسو په لېږدولو بندیز لګولی او د بشري مرستو رسونکو کاناډایي ډلو په وینا حکومت ورته ویلي دوی افغانستان ته پیسې نشي لېږلی او نه هم په دې هیواد کې څه اخیستلی شي، ځکه د طالبانو حکومت ته مالیه ورکول د ترهګرۍ د ملاتړ په معنا ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په تیر کې له ترهګرو ډلو سره د خپلو اړیکو د پریکون په تړاو په وار وار نړیوالو ته ډاډ ورکړی، خو د روان میلادي کال د جولای په 1 نیټه په کابل کې د امریکا د ډرون الوتکې په برید کې د القاعده ډلې د مشر ایمان الزواهری وژل کېدو د ترهګرو د موجودیت په اړه نړیوالې اندېښنې زیاتې کړې دي.
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سریلانکا ته د دری ورځنی لوب په اړه سیالۍ کې 314 منډې هدف وټاکه. افغان لوبډلې د لوبې په چوغ غټله او د ټول بغاړو په سوځیدو یې د دې منډو هدف ته ځان ورسوه. اوس د سریلانکا لوبغاړي د هدف ته د رسیدو لپاره میټینګ کوي. افغانستان د دغه لوبډلې نمړی لوب غټلې و او دوهمې د باران لقبله مساوي شوی و. د ازادي رادیو د ورزشي برخې خبريال بختيار سهیل همدا شي بر سره د ټلیفون پکر خدا ساحل صاحب ستړی مشه کې تاسو د دغه لوبې نور اړخونه اوریدونکو سره شریک کړئ.
تاسو ته هم سلامونه خیر ویسی. لکه څنګه چې تاسو ویلې افغان لوبډلې د توپ د پچ په ګټلو سره توپ وهنه کړې د 314 منډې کړې دي. په دې کې څو تاریخي شیبه هم ثبت شوې دي چې ابراهيم زدران د افغان توپوهونکو لډلې لمړنۍ لوبغاړی شو چې په یو ورځنیو سیالیو کې تر ټولو لوړې منډې په یو پاړۍ کې کوي. د 122 منډې وکړې او په وروستي بالي خپل وکټ له لاسه ورکړه. تر دې وړاندې د افغان توپوهونکو لډلې شهزاد محمدي دغه ریکارډ درلود چې هغه تر په 2014 کال کې د زیمبابوې پر وړاندې ترلاسه کړی و. د دین علاوه بل مهمه پیخه چې په دې لوبه کې و هغه د نجیب الله زدران او ابراهيم زدران د 145 منډو ملګرتیا و چې په یو ورځنیو نړیوالو سیالیو کې د افغان توپوهونکو ترمنځ د سلورمې وکټې لپاره دا تر ټولو اوږده ملګرتیا شمیرل کیږي. همدارنګ د افغانستان لپاره نن په یو ورځنیو سیالیو کې نور احمد لکنوال د لومړي ځل لپاره د لوبېدو ویاړ ترلاسه کړی دی. او افغان لوبډلې توپوهنې ته په کتلو سره دا پنځم ځل ده چې په یو په تیرو 2009 کال راهیسې چې افغان لوبډله یو ورځنۍ سیالۍ کوي. دا پنځم ځل ده چې تر 300 لوړې منډې دوی کوي او یو لوبډلې ته هدف ورکوي. په دغه سیالۍ کې کچیر افغان لوبډله دغه سیالۍ وګټي نو دا به د په تاریخ کې دا هم سب شي چې په لومړي ځل د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د درې ورځنۍ لوب لوبلړۍ کیږي او افغان لوبډله ګټي. خو لا هم
ساحل صاحب کپلن کې دا مرته وایي چې چرته افغانستان دغه لوب وګټي ګټه به یې څه وي راتلونکي ته افغان لوبډلې ته.
مهمه خبره دا ده چې په لومړۍ لوبې په ګټلو سره چې کله لومړۍ لوبه افغان لوبډلې وګټله په تاریخي ډول دوی اول ځل لپاره لسم مقام نه د ورځنیو سیالیو په نړیوال حیثیت کې نهم مقام ته راپورته شول. او کچیر دغه لوبه ګټي دوی خو د 13 لوبه کې چې کله باران وشو نو د 5 پوینټونو په اخیستلو سره د 2023 کال نړیوال جام کې خپل ځای کرک. دوی به 2023 نړیوال جام کوي. خودغه لوبه کچيري غټي لومړي ځل به افغان لوبډله سریلانکا لوبډلې ته په یو ورځنۍ لوبلړۍ کې ماتي ورکړي. یعنی د دې نه مخکې افغان لوبډلې او سریلانکا هیڅ دغه سی لوبلړۍ نه و تر سره کړي. د تر ټولو غټه لاسته راوړنه ده. او د دې نه علاوه به دوی په نړیوال رینکینګ کې مخکې زیاته درجه بندۍ کې.
ډیره زیاته مننه کور مودان د ازادي رادیو د ورزشي برخې خبريال بختيار ساحل و چې د کرکټ د لوبې په اړه موږ سره جزئیات شریک کړل.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان لپاره د بشري حقوقو خوځو انجونو په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استازري نامري د نړۍ په ځنګړي ډول د ډېر مسلمان مشتو هیوادونو له مشرانو غوښتي چې په ټولنه کې د افغان خوځو د مشارکت لپاره یو لاس او قوي پیغام ورکړي. د موړي په خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې په ټول نړۍ کې د هیواد نیمایي وګړو د مشارکت نشټون به د ټولنې ثبات او هوساینې ته لوی تاوان ورسوي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د خوځو برخې د ویلمې په خبرول سره د افغانو او ایرانیو مېرمنو د دانی د ستاینه ترڅنګ وخونه د دیموکراتیکو بنسټونو د مخکیدو او د مدني فساد د محدودو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د افغانستان لپاره د بشري حقوقو خځو او نجونو په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا امیری 13 ورځې نومبر په 19مه نیټه په خپل ټویټر باندې ولیکل د بشري حقوقو په خځو مدافعینو کې تر افغان خځو او نجونو نور الهام بخونکې نمونه نشي موندل کېدلی. نوموړي د خځو د حقوقو د ملاتړ د نړیوال ورځې په مناسبت په خپل ټویټ کې د خبر لیکل ده. د افغانستان لپاره د بشري حقوقو خځو او نجونو په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي په خپل دغه ټویټ کې د نړۍ په ځانګړي ډول د ډیرای مسلمان میشتو هیوادونو له مشرانو غوښتي چې په ټولنه کې د افغان خځو د مشارکت لپاره یو لاس او قوي پیغام ورکړي. نو موري لیکلي د نړۍ مشران په ځنګړي ډول دغه وادونه مشران چې ډیرای پکې مسلمانان وسیږي باید یو لاس او قوي پیغام ورکړي او هغه دا چې کدی ویټولنې نیمایي وګړي په ټولنه کې د مشارکت اجازه ونه لري دا به د ټولنې ثبات او وسایني لوی تاوان ورسوي. د خځو د بشپړ مشارکت پاړه باید نور د خبرو ځای نه وي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خځو د حقونو یو شمېر فعالین د نړیوال ټولنې د عدالت غوښتنې د ډول په څرنګوالي نیوکه کوي. دوی وایي د طالبانو لخوا پر افغان خځو او نجونو د لګ ول شوی محدودیتونه لري کول په اندیښنو د ټولنیزو رسنیو لارې د عدالت غوښتنې او ناستو لارې ممکن نه دي. لدی ډالی شریفه حصار کڅه هم د اسلامي هیوادونو لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندلو لن نړیوال ټولنې سره همغږي او مثبت اقدام غنی خو زیاتوي.
خواسته کې رینا امیری داشته ازشان
کومه غوښتنه چې رینا امیری د خزو د قانون پاړوند اسلامي هیوادونو او د اروپا اتحاد څخه لري کدي دوی خبرې د شعارونو اعلامیو او غونډو پتیروی ز فکر نکوم چې د طالبانو باندې ډیر غیظ ولري
بلای طالب ها تاثیر گذار بشه.
په افغانستان کې د خځو د حقونو یوې بلې فعالې همیرا فرهنګیار ازادي راډیو ته ویل
رینا امیری هم همیشه سعی او تلاش میکنه که تا بر
رینا امیری تل هڅه کوي چې له بیلابیلو لارو څخه په دیوت ونیږي چې افغان میرمنې بیرته د ټولنې برخه وګرځي تر څو خځې وکولی شي چې د پخوا په څیر په ټولو سیاسي ټولنیزو او اقتصادي چارو کې ونډه واخلي او مهم رول ولوبوي. خو له بده مرغه له تیر یو کال راهیسې مو چې څومره د میرمنو د حقونو غوښتنه کړې کومه پایله مو نه ده ترلاسه کړې.
مطلوب ما ته حال دستیابی نکردیم.
د ملګرو ملتونو د خځو برخې هم په یوې اعلامیه کې د افغانستان او ایرانی خځو د مبارزې ستاینه کړې ده. دغه سازمان په خپل اعلامیه کې د اندېښنې هم څرګنده کړې چې دموکراتیک بنسټونه او مدني فضا له ګواښونو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د خځو څنګ زیاته کړې چې په افغانستان او ایران کې خځو ثابته کړې چې د نړیوالو بشري حقوقو د پیژندلو هڅې نستړي کیدونکې دي. اعلامیه کې راغلي چې د دې ټولو ګواښونو سره سره به د جنسیتي برابرۍ په برخه کې چې په سختۍ سره لاسته راغلي په هیڅ ډول په شاتګ ونه شي. د ملګرو ملتونو د خځو د څنګه په اعلامیه کې د هم راغلي چې موږ باید په فوري ډول د بشري حقوقو د ملاتړ خځو لکار او ژوند ساتنه وکړو. د دوی د مشارکت او د خپلواک نظرونو د حق پاړه خبرو ته ځای نشته. د طالبان د حکومت وین زبی الله مجاهد د غراپور تر خپریدلو پورې په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه ویلي. تر دې مخکې د طالبان حکومت ویلي و چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د افغان خځو او نجونو حقونو ته ژمن دي خو په دې اړه څرګند تعریف نه دی وړاندې کړی. په افغانستان کې طالبانو له بیاځلي واکمنې د وروسته دوی په خځو او نجونو تر ټولو زیات محدودیتونه لګولي دي ان تر دې چې له دوی د زده کړې او کار حق هم اخیستی دی. دا محدودیتونه په کور دننه او نړیواله کچه له غبرګونونو سره هم مخ شوي دي.
د خبري مجلې په پای کې بس ستاسو پیغامونه هم را وښلو خو تر هغه وړاندې به په ختیځ کې کندر ته ورشو. د کندر مرکز صدابات او شاوخوا سیمې له هم د برېښنا نشټون سره مخ دي. د کندر اوسیدونکو وایي په کندر کې د دوه سندونو او دوه برېښنا کوټونو په شتون کې بیا هم درې میاشتې کېږي چې برېښنا نه لري. کورونه او کارځایونه تورتم دي او کارونه یې ټکنې دي. تفصیل به یې په دې راپور کې واورو.
د کونړ مرکز اسدآباد د دوو سندونو په خوا کې آباد ده خو تر اوسه له برېښنا به برخې ده. که څه هم چې د پیچ پر سند دوه برېښنا کوټونه هم جوړ شوي خو اوس دواړه بند دي. یو یې د بیا رغولو په نوم سپړل شوی او بل د شته ستونزو له امله بند دی چې له برېښنا یې خلک بې برخې دي. د اسدآباد اوسیدونکي وایي دوی د مناګي برېښنا کوټ جوړېدو ته ډېرې هیلې درلودې چې ورسره به کورونه رڼا او کارونه به وغوړېږي خو دا هیلې وروسته له هغې په ناهیلۍ بدل شو چې جوړونکي شرکت کارونه سم ترسره نه کړل او کمزوري وسایل پکې ولګول. دوی دا هم وایي چې د تیر حکومت یو شمېر وکیلانو ملکانو او نورو کسانو په بیلابیلو نمونو له یاد شرکت څخه پیسې اخیستې دي نو ځکه د شرکت چارې کمزورې وي او هم دا لامل دی چې اوس د بند ویله ویجاړه شوي او ډینیموګانې سمکار نه کوي. د اسدآباد دوه تنو اوسیدونکو عبدالله او گوهر ازادي راډیو ته وویل
او دو سندونو کې او به د مناګي ډیم هم لرو دلته لاندې د ابل منډکل ډیم هم لرو دا دوه کال وو شو چې دا د منډکل ډیم خو خراب دی نه د غټو چارواکو نه دی غم وخور او د غبر ډیم چې کم دی د شرکت موضوع کار موضوع چې موږ برقتی دي ټول خاریان ټول مشتریان دا د برق د نشتون د ډیر مشکلاتو سره اخته دي کارونه ټول خراب شوی دي
دا سی ویل کیږي چې په دغه ډیم کې په تیر وختونو کې چا پیسې اغستې دي او کار کې پېتې خراب دي کوغه درځین دي کوغه د هر قسم په خار کې چوسي غږ د برق سره مربوط دي چې برق به کله راځي او موږ د حلال نه خلاص
د اسدآباد اوسیدونکو او د برېښنا ریاست ځای چارواکي وای دوی د مناګي برېښنا بند کې د شته نیمګړتیاو پوره کول لپاره زیاتې هڅې وکړي خو تر اوسه کومه نتیجه نه دا ورکړي خو د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل د مناګي برېښنا کوټ جوړونکو شرکت سره خبرې بریالي شوي او ډیر زر به یې نیمګړي کارونه پوره کړي
کوم د مناګي کم برق دی هغه کې کم ستونزه وه د شرکت سره کم ستونزه جوړوانو ان شاء الله حل شوي دا پیسې ورته هم ځانګړي شوي دي او په نږدې وخت کې دا غي کار هم پیلیدونکي دي چې په اساسي ډول باندې څنګه چې دا غي کار دی باید هغه شان تر سره شي نو هم کېدونکي دي
خاغلی حنیف راته وویل د منډکول برېښنا کوټ پر اساسي جوړولو کار پیل شوی او جوړېدو سره به 200 کیلو واټه برېښنا تولید کړي د هغه په وینا چې خار او دفترونو لپاره یې ډیزلی برېښنا چمتو کړي او ټولو ته په خپل نوبت ورکول کیږي
خو په حال چې نو د دغه ستونزې د حل لپاره کوم سره مشته یا سرسلیب دی هغه تقریبا 15000 لتر تیل ورکړي چې دا غي د لارې نه هغه غټ جنریټر چریږي او د ورځې بازار ته هم چې کوم هغه دکانداران دي د بازار هغه ته هم ته برق ورکړي کیږي او دولتي ادارو ته هم په رسمي وخت کې ورکړي کیږي او د شپې لپاره هم دغه برق چلانو خپل خپل ساحو ته ورکړي کیږي چې د عامو خلکو شدید ستونزې په حل کیږي او
ځایی اوسیدونکو وای د کونړ مرکز اړوند د منډکول برېښنا کوټ د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی چې 250 کیلو واټه برېښنا تولیدوله خو جنگونو کې ویجاړ شو او بیا په اساسي ډول ون رغول شو او د مناګي د برېښنا کوټ جوړولو قرارداد شاوخوا اته کال وړاندې یو افغاني ساختماني شرکت سره وشو چې په څلورو کالو کې به د 100 میلیونو امریکایي ډالرو په مالی لګښت چارې بشپړیږي او 2.1 میگاواټ برېښنا به تولیدوي خو د شرکت ناغیړی او د وخت د چارواکو فساد د دې سبب شو چې برېښنا کوټ په معیاري ډول جوړ نشي او یاد بند پسې د خلکو تړلې هلې پوره نشي
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیکیلی زه د زابل ولایت د شمرزو ولسوالۍ څخه خبره کوم غوښتنه مې دا ده چې دغه د بادینی باډر دغه شل شپې کېږي چې بند ده نو دلته دغه مسافر خواران ډېر په تکلیف دي عام مسلمانان نو دا مې غوښتنه ده چې مشرانو پرې دا غږ ورسیږي او دغه دروازې باره کې خبر وکړي او دغه دروازه خلاصه کړي دا د بادینی افغان باډر
علیکم دادا دی ټول کارکونکو ته زما سلام یې لیواله زر کاپیسا تګاو د ولسوالۍ اوسیدونکو ما دغه زمون کور دلته تګاو کې جدي وران دي او کومک یو ماسې سمون سره نه کیږي په جلال آباد ننګرهار کې ماجرې ما او چې یو ماسې یار ماسې تلاش ما ته ویل سره یو بکار کې او بیا ورته سره کومک کوو دغه تاسو نه مې خواهش دی چې دغه ټول چارواکو ته دغه زمونږ پیغام ورسوي د اسلامي امارات
السلام علیکم زما نوم جاوید احمد احمدی د هلمند ولایت نه اسراج ولسوالۍ د چارګولا کړه پم څه خبرې کوم زموږ په سیمه کې د خور غلیب مخلوق ډیر دی کمی سروي او مرست کیږي زموږ سیمه ته نه راځي نو د ازادي راډیو څخه د هیل لرم چې زموږ سره همغږي وکړي
السلام علیکم څنګه جوړس په خیره ساتنه می تیر زمنا عبدالستار الفت د چروزګان ولایت چرچنو رسوالۍ خبره کوم مشکل می دا چې د چرچنو سړک ډیر خراب دی ولس ډیر پرستړي دي او دغه ډیر سره خراب کړی دی د سیلو دغه چې یو ډمبر ته جوړ سي
سلام علیکم و رحمت الله و برکات عثمان مینات الله و پادار د پروان ولایت نه میاړي کني ولی ورور د ما پیغام نه نشي ګرځي ما پیغام باید اطمینان شر کی رورال ته شبکې ډېرې کمزورې دي او د دې غم باید وشي، ډېرې کمزورې ډېرې زوی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ٹول کنکوں کو اردو سلام چ گور دا خارجان پیو برابر و مشتی سر بشر دوستی کو تو گور بیا بل اڑخ دی بیا پر افغانستان بند بندزون لگول دی انو گرانی دا دغه د کټیان خورځواکي خو دغه ستیز د لاس لامی له تاسو یاست. ته ارزانی جوړه کړ چې په خلکو ارزانی سي بندیزونه ایسته کړه، تجارت پراخه سي، بندیزونه په لګو شی دي ارزانه باندې خلکو ته رسیږي، نو په دې خاطر باندې بار ار یو چې وس ورسیږي او اندازه قدر دومره قدر کولی سي چې هغه خپل د شپې او د ورځې گزاره پوي کې، نو کله چې بیا مور اسوده سول کوچنیان خپل اسوده کې نه خورځواکي کېږي.